دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنی وجی دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي ز پامیر ساحل درته پکې هر کله وایم. په خبرونه کې د ژوند رپورټونو ترڅنګ ستاسو د سیمې خبرونه لته سی او د دې لپاره مې درته پر فیسبوک باندې پوسټ هم لیکل دي. هلته د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه را سره شریک کړي. ورسته به ټلیفون هم کولای شي. په خبرونه کې سندره هم در خبروم. خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه ویان ظفر خان.
تړې مشه او لمړی د مهمو خبرونو سره ټکی. د بنو پولیسو د پښتون ژغورنې غورزنګ د یو مخکخ حنیف پښتین په ګډون درې کسان نیولي. په قطر کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ خبرې تر خالي ورځې ځنډې دلې دي او امریکا د برتانیا لخوا د ایراني ټانکرو نیول ستایي دي. د خبرونو تفصیل. د بنو پولیسو د پښتون ژغورنې غورزنګ د یو مخکخ په ګډون درې کسان نیولي. د بنو د پولیسو لوړپوړو چارواکو عبدالله خان او یاسر اپریدی پرون خبري غونډې ته ویل پولیسو پرون سهار د حنیف وزیر پښتین د نیولو لپاره د هغه په کور چاپه وهله. خو هغه او ملګرو یې په پولیسو ډزې وکړې چې پکې یو پولیسو وژل شو او بل جوبل شو. خو د غورزنګ مشر منظور پښتین بیګا په فیسبوک په یو ویډیوي پیغام کې د پولیسو تورونه رد کړل او ویل چې ځینې پټمخي کسان د حنیف پښتین په کور وراوختي چې له دې وروسته بیا د ډزو اوازونه واوریدل شو. غورزنګ وایي د مۍ په شپږشتمه د خړ کمر تر پیښې وروسته یو شمېر کسان او مخکخان نیول شوي چې ځینې په ضمانت خوشي شوي او ځینې لا هم بندیان دي. په پېښور کې سلګونه سوداګرو او دوکاندارانو د حکومتي اقتصادي تګلارې ضد مظاهره وکړه. پرون په شوبه بازار کې د احتجاج په مهال دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې د نوو ټکسونو فیصله دې بیرته واخلي. د سوداګرانو ټولنې مشر ملک میر الهي تر مظاهرې وروسته مشال رډیو ته وویل که حکومت ورڅخه د نورو مالیو واخیستو هڅه وکړه نو پراخ کاربندیز به پیل کړي.
پیښور نه والا تر کراچۍ پورې خلک وتی دي. حکومت دا ټکسونه واپس وانه غشتل. آئندہ اعلان جی کم دی دا به د شټ ډاون نی. فیڈرل گورنمنٹ دے ز سر نہ شناختی کارڈ نہ ورکوم. دکان بے بند کم. کو شناختی کارڈ ڈاکومنٹیشن دوبارہ بند نہ ورکوم.
د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي ائتلافي حکومت د 2019 شلم مالي کال په بجټ کې پر کاروباریانو نوي ټکسونه لګولي او د هیواد وګړو ته امر کړی چې خپل شتمنۍ ښکاره کړي. حکومت وایي اقتصادي ستونزې ورته له تیرو حکومتونو په میراث کې پاتې دي چې د هواري لپاره د ټکسونو د نظام په ګډون په یو شمېر برخو کې اصلاحات کوي. د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې د اګست له میاشت څخه به د قبایلو او ملاکان خاصدار او لیوي ځواک سرتیري د صوبې پولیسو په څیر تنخواګانې او نور مراد ترلاسه کړي. د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزي پرون مازیګر مشال رډیو ته ویل صوبایي کابینې د دې اقدام منظوري ورکړې.
ریسی چونکه دا ملکن لیویز پا کم شامل دی نو دا ٹوٹل 35,000 رازی دی ٹولو تا با انشاءاللہ تعالی دا پولیس فرحات پا ملائی پولیس تی کم رولز ریگولیشن دی دا ریٹائرمنٹ دا انڈکشن ٹول دا ون ٹائم خوپ دی فالو شی کنا آئی نا پس بے اخپل پروسیجری چی کم دا عام دا غریب ذکر دا خو کیپی شو کنا.
د خیبر پختونخوا حکومت د قبایلو ملیشا ځواک ته د پولیسو رتبو مراتب ورکول اعلان تر هغې وروسته ورکړی چې په بیلابیلو سیمو کې سرتیرو د خپلو حقونو لپاره کارمندیزونه او مظاهرې وکړي. قبایلي سیمې تیر کال د خیبر پختونخوا برخه شوې او له څو میاشتو راهیسې په هغو سیمو کې د تاڼو جوړېدل او پولیس نظام لاګو کېدلو چارې روانې دي. په اباسین کې په ډوبه شوې کښتۍ کې ناست یو شمېر کسان لا هم بېدرکه دي. کښتۍ د چهارشنبې په ورځ د شانګلې څخه هریپور ته په لار وه چې په تربیله کې ډوبه شوه. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزي چې پرون سیمې ته ورغلی و مشال رډیو ته وویل چې د ورکو کسانو د موندنې کار دوام لري. له شانګلې څخه د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي اسمبلۍ استازي فیصلزیب بیګا مشال رډیو ته وویل چې په کښتۍ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون له 30 زیات کسان ناست وو چې پکې 14 کسان ژغورل شوي. هغه وویل د 15 کسانو مړي هم راویستل شوي دي. د شانګلې د دیدل کوما چوسیدونکو وایي په سیمه کې پاخه سړکونه نشته نو ځکه خلک یوازې د کښتیو له لارې سفرونه کوي. خبرونه له مشال رډیو نوري. د پاکستان د سینټ د بشري حقوقو کمیټې ویلي تر اوسه پورې هیڅ پاکستاني وګړی له سعودي زندانه نه دی خوشي شوی. د کمیټې مشر سینیټر مصطفی نواز کوکر پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل د بهرنیو چارو وزارت چارواکي پرون د کمیټې غونډې ته وربللی وو او هغه ورته ویل چې له سعودي زندانونو څخه د پاکستاني وګړو د خوشي کولو په لړ کې تر اوسه هیڅ پرمختګ نه دی شوی. نوموړي ویل هیله مند دی چې اسلام آباد به یو ځل بیا په دې موضوع لري سره خبري وکړي او د قیدیانو خوشي کولو لپاره به سم تګلاره جوړ کړی. د بهرانو چارو وزارت یو سیکرټر محمد ندیم د سینټ د بشری حقوقو کمیټې غونډې ته ویلي چې په بیا بیا له ریاست سره یې خبرې کړي او سعودي چارواکو ورته ډاډ ورکړی چې ضربه د بندیانو د خوشی کولو په اړه اقدام وکړي. په فبروري کې د سعودي عرب ولیعهد شاهزاده سلمان اسلام آباد ته د سفر په وخت د وزیر اعظم عمران خان په غوښتنه د خپل هیواد له زندانونو څخه د څه د پاسه یو ویشت سوه پاکستانیو وګړو د خوشی کولو اعلان کړی و. د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوی طالبانو ترمنځ خبرې د خالی تر ورځې ځنډې لیدلې. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین بیګا مشال رډیو ته ویل له امریکایي پلاوی سره به خبرې سبا بیا پیل شي. د نور تفصیل ورنکړ خو پرون یې ویلي وو چې دواړه لوري د سولې موافقې ته نږدې شوي دي خو پر ځینو مسلو زیات بحث ته اړتیا ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پرونو خبرو په اړه لا هم څه نه دي ویلي. امریکا د برتانیې لخوا د ایراني ټانکرو نیول ستایلي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پرون په ټویټر ولیکل امریکا او اتحادیان به د تهران او دمشق حکومتونو د ناقانونه کاروبار مخه نیول جاري ساتي. برتانوي سمندري ځواکونو پرون د جبل الطارق په جنوبي اوبو کې د ګریس یو په نامه هغه ایراني ټانکر ونیو چې د شام لپاره یې تیل بار کړی و. لندن ویلي ټانکر دا د لندن ویلي دا د اروپایي اتحادیې لخوا د لګول شوو بندیزونو خلاف ورزي دغه ټانکر کړی خو تهران دا کار غندلې او ناقانونه مداخله یې ګڼلې ده. د برتانیې د وزیر اعظم یو ویان هم د خپلو ځواکونو لخوا د ایراني ټانکر د نیولو هرکلی کړی او دا یې پر ځای اقدام بللی. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه
تاسو مشال راډیو ته غوږ از موږ په منځنۍ سپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز اوري. د بنو پولیس وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ درې غړي یې د چھاپې پر مهال تر ډزو وروسته نیولې دي. په پېښور کې سوداګرانو او کاروباریانو پرون ګواښ وکړ چې که حکومت ورڅخه د نویو ټیکسونو اخیستو هڅه وکړه نو کار بندیز به پیل کړي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د اګست له لومړۍ نیټې څخه به خاصدارو او لوی ځواک سرتیرو ته د پولیسو تنخواه او مراعات ورکړي. شنونکي وایي
پاکستان تر اوسه پر لنجا دې پکایده بازار ته سره راوتی او خاصدار او پولیس والا.
امریکا او برتانیې د ایران تیلو ټانکرو نیولو هرکلی کړی خو تهران دا ګام غندلی. ورسره به تاسو د خپلو سیمو خبرونه راکړئ په خپرونه کې. سندرې هم در خپرو له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورځو. د بنو پولیسو ویلي دي چې پرون سهار وختي د پښتون ژغورنې غورځنګ د یوه مخکښ غړي په ګډون درې کسان نیولي دي. سیمه ییز پولیس مشر عبدالله خان او د بنو ښار پولیس مشر یاسر اپریدي پرون په خبري غونډه کې ویل پولیسو د حنیف وزیر پښتون نیولو لپاره د هغه پر کور چاپه ووهله خو هغه او ملګرو یې ډزې وکړې چې پکې یو پولیس ووژل او بل دوه ژوبل شول. پولیس وایي پښتون ورته په یو شمېر مقدمو کې مطلوب او ورڅخه پټ و چې اوس یې ورباندې د ترهګرۍ مقدمه جوړه کړې. زنګ مشر منظور پختین پر حنیف پختین لګیدلی تورونه رد کړی. د بنو پولیس چارواکو تور پورې کړی دی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ غړي او دوه ملګرو یې د چاپې پر مهال په پولیسو ډزې کړي دي چې پکې یو سرتیری وژل شوی او دوه ژوبل دي. دا خبره د پولیسو سیمه ییز مشر عبدالله خان او د بنو د پولیسو مشر یاسر اپریدي د جولای پر څلورمه په خبري غونډه کې وکړه. دوی ویل چې پر حنیف وزیر پښتین یو شمېر مقدمې وي او پرون سهار شاوخوا درې بجې چې پولیس یې په بنو ټاونشپ کې پر کور وروختل نو له هغه خوا ورباندې ډزې وشوې. دی په خبره د پښتین یو گرفتار ملګری شاهین الله د ترهګرۍ په قضیه کې مطلوب او فهیم الله دواړو ته په کور کې پناه ورکړې وه. افریدی ویل پولیسو په بیا بیا د کور ور وټکاوه او آوازونه یې وکړل خو چا ځواب ورنه کړ، نو ځکه پر دیواله ور واوښتل او بیا یې دروازه پرانیسته چې ورباندې ډزې وشوې. ته وایي کله چې پولیس له عمومي ور څخه پر کور ورننوتل نو ورباندې ډزې وشوې چې پکې زموږ درې کسان ژوبل شول، یو یې سخت ټپي شو. موږ دوی روغتون ته ورسول او بیا مو له کوره درې کسان ونیول. په دوی کې یو حنیف الله وزیر چې د پښتین په نوم پیژندل کېږي شامل دی. د په پنځو قضیو کې مطلوب و. دویم شاهین الله دی، د کم عمره یعنی ځوان هلک دی، او دریم کس فهیم الله دی چې حکومتي کارکونکی او د شمالي وزیرستان اوسیدونکی دی. د پولیسو تر دې خبرې غونډې وروسته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پر فیسبوک ویډیوي وینا وکړه چې پکې پر حنیف پښتین لګېدلي تورونه رد کړل. پښتین ویل پر حنیف پښتین تیر کال د بنو تر جلسې وروسته پرچه دایره شوې وه چې په نتیجه کې هغه دوه ځلې زنداني شو او بیا په ضمانت خوشې شو. د ده په خبره پر حنیف پښتین هیڅ جنایي مقدمه نه وه. منظور پښتین وایي د بنو انتظامی پروژه کې حنیف پښتین ته یو لیک ورکړی و چې پکې یې ورته ویلي ول چې ژوند ته یې شدید ګواښ ورپیښ دی، نو ځکه دی د خپلې ساتنې بندوبست وکړي. دا هم ویل چې د بنو په ټاونشپ سیمه کې اکثر هدفي وژنې کیږي او د یو عیني شاهد په حواله یې زیاته کړه چې ځینې مخپټي کسان په کور ور واوښتل او بیا د ډزو آوازونه واورېدل شول. پولیس وایي درې واړه کسان یې د ترهګرۍ ضد پولیسو څانګې ته سپارلي، خو پښتین ویل تر اوسه یې له حنیف پښتین سره هیڅ رابطه نه ده شوې چې د پیښې اصلي کیسه واضح شي. د له حکومت غوښتنه وکړه چې د شپې مهال پر کورونو د چاپو سلسله دې ودروي.
اکثر هماره دوستو پر رات کې تاریکی میں اسی طرح چھاپے پڑتے ہیں کہ
دیوے اکثر شپے محال زمک پر ملگرو پر سادہ جامو کی مخپٹی خلق چھاپے وہی مک پر تشدد خلق نیو تترہ گرئی زدیو او درواغ لو مقدمو نو ویریوگو. مگل ریاست غواڑو چھ دا چھاپے و دروی یو کس وٹا کی او مک تدیو وای چھ د پختون ژغورن غورزنگ پلانکے کس مو پکار دے زب خپل ور حوالہ کرم
کال کروں گا وہ خود جا کے تانے میں اپنے اپ کو حوالے کرے گا.
پختون ژغورن غورزنگ وای د می پر شپگوشتما د شمالی وزیرستان پخڑ کمر کے د تاو تریخوالی ترپیخی ورستے یو شمیر ملګری نیول شوی چې پکې ځنی په ضمانت خوشی شول او ځنی په بیلابیلو زندانونو کې بندیان دي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې پروګرامونه
هارون بچا هنری ګړی پلسنی موبجو
تاندې هلی په یوونی مبجه
ټولنیزې شبکې او سخت دریزی په پوکم دوه بجو
د ځوانانو غږ په دوه بجو
قبایلی سیمې د بدلون په لور په درې نیمو بجو
پام کوه په پوکم سلور بجو
حجرا په سلور نیمو بجو.
د خیبر پختونخوا په پیښور کې پرون سوداګرانو او دکاندارانو د حکومت پر اقتصادي تګلارې ټکونه وکړل. دوی د مظاهرې پر مهال له نویو ټیکسونو ورکولو انکار وکړ او ویل چې که حکومت ورڅخه د مالی وخیستو هڅه وکړه نو کار بندیز به پیل کړي. د پاکستان حکومت وایي اقتصادي ستونزې ورته له تیرو حکومتونو په میراث کې پاتې دي او د هواري لپاره یې د ټیکسونو په نظام کې د اصلاحاتو په ګډون یو شمیر اقدامات اړین دي. د غلام غوث رپورټ.
کم بتاجرانو باندې ټیکسونه لګی لګیا دي
دا د پیښور تاجران او دکانداران دي چې د زیارت په ورځ د شوبې بازار کې د احتجاج په توګه راټول شوي وو. دوی په نوي مالی کال کې په بجټ کې د نوي لګول شوي ټیکسونو په ضد لاریون کولو. دوی د عمران خان د حکومت په اقتصادي پالیسیو هم نیوکې کولې او د دوی په وینا د دغه پالیسیو له وجې ګرانی زیاته شوې ده. د تاجرانو د اتحادیې یو مشر ملک میر الهي مشال ریډیو ته وویل
پیښور نه والا تر کراچۍ پورې خلک وتی دي که حکومت دا ټیکسونه واپس وانه غشتل آئنده اعلان چې کم دي دا به د شټر ډاونی دا به د ډېر ورځو د پاره باندې شټر ډاونی
فیډرل گورنمنٹ ته زه سر نه شناختی کارت نه ورکوم دکان به بند کوم کو شناختی کارت ډاکومنټیشن د پاره باندې نه ورکوم.
د شوبې د بازار یو مصری په دغه محل مشال ریډیو ته وویل چې د ترګرۍ او ځینی نورو عواملو د وجې داوی کاروبار اغیزمن شوی دی او پکار ده حکومت د دوی سره په ټیکسونو کې رعایت وکړي.
دا صوبه دهشتګردۍ تباه کړې ده. عمران خان له پکار دی چې به 10 سال لپاره دا صوبه له ټیکسونو نه له چوټ ورکی بل دا بی اټی دل ته جوړیږي. د صوبې د ټول څومره کاروباری حضرات چې ټول تباه او برباد کړي، چا روزګار نشته، په ګڼټو ګڼټو ټریفک بندې، هیڅ قسمه ګاګ نه راځي. دا دی ووري چې هیڅ قسمه ظالمانه ټیکس ورکولو ته موږ بالکل نه یو تیار.
حکومت د دوی د لاریون په رد عمل کې سندي ویلي، خو تر دې وړاندې د موجوده حکومت وزیرانو ویلي وو چې د تیرو حکومتونو د ناسمو اقتصادي پالیسیو له وجې هیواد د اقتصادي ستونزو سره مخ دی، او د دغه ستونزو د حل کولو لپاره دوی د ټیکس په نظام کې ځینې نوي اصلاحات عملي کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپو خبريږي. منځنۍ صفه 6.1 کیلو هرتز او لنډو صفو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د قبایلو او ملکنډ خاصدارو او لیوي ځواک سرتیرو ته به د پولیسو په څیر تنخوا ورکول پیل کړي. د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزي پرون مازیګر مشال راډیو ته شاوخوا 15000 سرتیرو ته د اګست له لومړۍ نیټې څخه د پولیسو تنخواګانې او مراعات ورکوي، خو شنونکي وایي د پولیسو په نظام د خاصدارو او لیوي ځواک ورګډول به لوی چیلنج وي. ګلایاس تفصیل لري.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د قبایلي ضلعو لیویس او خاصدار ځواکونه به د اګست له لومړنۍ نیټې څخه د پولیسو په شان تنخواګانې او نور مراد ترلاسه کړي. دا خبره د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی مشال اډیو ته وکړه. د ویل صوبایي کابینې د دې منظوري ورکړې ده او له دې وروسته به اډینس په 2 میاشتو کې په قانون واړوي. د خیبر پختونخوا د بو قبایلي ضلعو او مالاکنډ ډیویژن د لیویس او خاصدار ځواکونو شمېره شاوخوا 15000 ده. قبایلي سیمې په 2013 کال په خیبر پختونخوا صوبې ورګډ کړل شوې او له هغې پس خاصدارو او لیوی ځواکونو پر لپسې احتجاجونو صوبای حکومت اړ کړ چې دوی د پولیسو برخه وګرځوي. د اطلاعاتو صوبای وزیر شوکت یوسفزی وای خاصدار او لیویز به د اګست له لومړنۍ نیټې د پولیسو په شان مراد ولري.
35000 دي چې څنګه د ملکن لیویز په کم شامل دي، نو دا ټوټل 35000 راځي. د ټولو ته به ان شاء الله تعالی د پولیس مراد ملایي. پولیس ته کوم رولز ریګولیشن دي؟ د ریټایرمنٹ، د انډکشن او ټول دا ون ټایم خو دی فالو شي کنه. اړین پس به خپل پروسیجر شي کوم نام د غریب ځکه دا خو کې پی شو کنه، ځکه چې بل قانون خو جوړې دی نشي. د پولیس ایکټ دی هغه به اکسټنشنل تا، نو دا غي چې سونه د ریټایرمنٹ دغه وی هغه د ریټایرمنٹ په طریقه کې هغه نه پاتې کوم نو انډکشن کیږي دا غ پولیس طریقه کار په مطابق به کیږي. هغه شاندې شو دا پیکج باندې ته ملوي.
د خبر پختونخوا وزیر اعلی له دفتره خبر شوی بیان کې هم ویل شوی چې د خاصدارو او لیوی ځواکونه به د پولیسو په شان ترقیانی او عہدې ولري، او د دې ترڅنګ قواعد او ضابطو ته به حتمی شکل ورکبی. خود دا قبایلی سیمو سیړنکار ډاکټر اشرف علي وای دا با صوبای حکومت لپاره لوی چیلنج وی چې لیویز او خاصدارو ته د پولیسو غوندي عہدی ورکړي. د دوی په خبره د خاصدارو او لیویزو روزنه لوی مسله ده.
څوک چې دی التکه ډی اس پی شوی دی، څوک التکه ایس ایچ او ګان شوی دی، هغه ګولونه خو لګولې دي. خو هغه غریبانان چې دی په دې نه پويږي چې یو ایف آی آر چې دی هغه څنګه درج کیږي، د پولیټیکل محرر په کار باندې نه پويږي، بیا د خلکو سر به څنګه برخورد کوي. ځکه چې دا خو یو ټوټلی د لاین آرډر سچویشن لپاره دی وکړي شوی، خو هغه د پولیسو چې کوم ډیوټي ده د ټوټلی د هغې نه ډفرنټ دی. بیا د خلکو د هغې سره چې کوم دی هغه سې هغه دغه نشته دی. عام خلک چې هلته کې اوسېږي د هغې د پولیسو سره هغه سې بلدتیا نشته دی، څنګه چې په بندوبستي سیمو کې د خلکو وا چې هغې د پولیسو سره یو برخورد او د هغې په هغه برتاو او د هغې سره د هغه ټریټمنټ باندې پوهېدل هغه سې دا خلک چې دی نه پوهېږي.
اشرف علي زیاده کړه دا د حکومت لپاره اسانه خبره ده چې اعلان وکړي، خو د دې عملي کول به یقینا ډېر وخت اخلي. بیا له وزیرستان خبریال صفدر داوړ وای د خاصدارو او لیویزو په پولیسو ورګډول وروستو د اختیاراتو مسله راپورته شوې ده.
خیبر سو، اورګزای سو، باجاور سو، بیا کې خو پولیس ته ویل کوم سو، خو بل طرف ته کلاس سے د ساوت وزیرستان تر اوسه پر لنجا دې باقاعده بازار ته سره راوتی او خاصدار او پولیس والا چې پاتې شوی. نارت وزیرستان نال تم تر اوسه پورې ټوټل الکوتا پولیس والا نزیلا کورم تلاسا بیا مومندو کې اوسه پر ریزیسټنس کې چې کم ملکران دي مرسان دي هغه نه پریږدي.
صفدر داوړ زیاته کړه چې په قبایلي ضلعو کې د پولیسو نظام بشپړېدل به ډېر زیات وخت واخلي. په تیر 2013 کال کې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا ورګړې شوې وي او حکومت د هغه سیمو اصلاحاتو لپاره لس کلن پلان اعلان کړی و.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د خیبر پختونخوا چارواکي وایي د جولای پر دریمه له شانګلې سره نږدې په اباسین کې د کښتۍ تر ډوبېدو وروسته د لټون چارو ته دوام ورکړی. د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی بیګام مشال رټول پرون اعلی وزیر محمود خان هم سیمې ته ورغلی او هلته یې له وژل شویو او ژوبلو کورنیو ته د مرستو ورکولو اعلان وکړ. خو په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نشل ګوند یو غړی فیصل زیب وایي حکومت تر اوسه په پیښه کې د مرګ ژوبلې په اړه کره معلومات نه دي ورکړي. سراج زهیر له اسلام آباد.
د جولای په درېم د شانګلې د بیړکلی دیدل کماچ نه هریپور ته تلونکې کښتۍ چې د توربیلې سره په باسین کې ډوبه شوې وه چارواکي وایي تر اوسه پکې یو شمېر خلک لا درې کدي چې پکې زنانه او ماشومان هم شامل دي. د شانګلې نه د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي اسمبلی غړي فیصل زیب بیګا د شپې ناوخته مشال ریډیو ته وویل په دې کښتۍ کې د تورغر او دیدل کماچ له سلوېختو زیات کسان سواره وو او تر دې دمه پکې یوازې د یو څو کسانو مړی راویستل شوی چې پکې ماشومان هم شامل دي. او د کښتۍ د مانو نصیب الله او د همکار توفیل په ګډون دیارلس کسانو ځان هغه وخت بچ کړی کله چې دا کښتۍ چپه شوه.
پولیس یو فیګر ورکې لګیا، علاقائی خلک بل فیګر ورکې لګیا، انتظامیه بل فیګر ورکې لګیا او پلس تور غر 5 to 6 کسانو ډیډ باډیز رجسټر شوی او هغه کې د دوو ماشومانو تعلق هم شامل دي.
د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی مشال ریډیو ته وویل دی او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان پرون د زیارت په ورځ د کښتۍ د پیښې ځای ته ورغلی وو او د امدادي کارونو جاجی واخیست او په دې موقع وزیر اعلی د مړو شوو کسانو لپاره د 15 لکه او د ژوبلو لپاره د 1 لک روپو د امداد اعلان هم وکړو. بل پلو ځای مشران او د خیر خیګړې فعالان وایي یو خوا په سیمه کې پاخه سړکونه نشته او بل طرف ته د دې کښتیو هیڅ د سار نظام نشته او نه داشته چې د کښتۍ سورلو ته حفاظتي جیکټونه ورکړي. په کومه چې د سیمې د صوبایي اسمبلی غړي فیصل زیب وینا وه چې دی به دا مسله اوس په صوبایي اسمبلی کې راپورته کوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د پېښور های کورټ ټی وی دوه کسیزه جرګه کې له وفاقي او صوبایي لویو څارنوالانو څخه په قبایلو کې د حراستي مرکزونو او پوځي عدالتونو قانوني حیثیت په اړه سپیناوی غوښته دی. د های کورټ دوه قاضیانو دا غوښتنه د حراستي مرکزونو په اړه د یو درخواست اوریدنې پر وخت کړې ده. کارپوهان وایي د های کورټ پوښتنه خورا مهمه ده ځکه چې قبایلي سیمې په صوبه ورګړې شوې دي، نو هلته باید د پوځي پر ځای ملکي عدالتونه چارې پر مخ یوسي. نور لګولیازا.
په پېښور هایکورټ کې درخواست گزار شبیر حسین ویلي چې وفاقي حکومت په قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره په 2011 کال کې د اکشن ان ایډ آف سیول پاور په نامه قانون عملي کړی و او تر دې قانون لاندې نیول شوي کسان په حراستي مرکزونو کې ساتل کېدل. په دې کې د ځینو کسانو مقدمه په فوزي عدالتونو کې شوې وې. د نوموړي په خبره د 15 آئینی ترمیم لاندې قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا صوبې کې ورګړې شوې دي، نو اوس هغه قانون په قبایلي ضلعو کې د عملي کېدو نه دی. په درخواست کې دا هم ویل شوی چې په حراستي مرکز زونه کې کسان دي ولسی عدالتونو ته وړاندې کړل شي. په پېښور کې وکیل شهاب الدین وای هایکورټ ډېره مهمه پوښتنه راپورته کړې ده. تر دې مخکې هم پېښور هایکورټ د فوزي عدالتونو لخوا سزا شوو کسانو خلاف پریکړه ورکړې وه.
سوال دا پیدا کیږي اوس چې زړې قبایلی ایجنسی چې پاتې نشوي او دا هغه ته د ضلعو برابر شو، یعنی څنګه چې سټل ضلع ده اول ته عدالتونه لاړو، نو د هغې نه پس آیا دا د انټرنمنټ سنټر و او دغه د اختیاراتو هغه کم استعمال چې و د دغه قبایلی سیمو کې د ترهګرۍ په ضد باندې د هغې به څه حیثیت جوړیږي؟ نو های کورټ سره تاسو ته به معلومه وي چې دا هم یو پاور شتا چې هغې که وګوري چې یو قانون د بنیادي انساني حقوقو یعنی د آئین پاکستان سره متصادم ده، نو هغې کولی شي چې هغه قانون هغې ولیکي چې دا غیر آئینی ده او دا دې ختم کړی شي.
شهابودی زیاته کړه چې په قبایلي ضلعو کې د حراستي مرکزونو په اړه سرکاري وکیلان به خپل ځواب عدالت ته ورکوي، خو په پېښور کې اډوکیټ اعجاز صاحب وایي د ترهګرۍ ضد قانون لاندې به مقدمې درج کېدلې او بیا به له وفاقي حکومت سره دا اختیار و چې کومه مقدمه فوزي عدالتونو ته ولیږي.
سینٹرل گورنمنٹ ڈومین ہو چاہیے رقم کی سنا کا فوجی عدالتوں نے تلی کی کنا داس کو سلگن ایف آئی آر کی خواہی تھی یوں نمرا پہ کئی ہوگا ملٹری کورٹ تلی کی دا سینٹرل گورنمنٹ ڈسکریشن دے سیون ہنڈریڈ ریگولیشن چی کنا دا کچھ دئی کم خل کا رسک کرو اور دئی سر افراتو صرف اگر دا غیر انلیگل کسٹڈی لیگل اسکول دا پارا دا غیر ریگولیشن روڑا دا غیر تے مختلف قانونوں دا غیر تے پروٹیکشن ور کرے دا
ایڈوکیٹ اجاز زیاد اکڑا چی دا 2011 کال قانون پا حراستی مرکزون کی ساتل شو کسانو تا دا یو قانونی بنی ورکولو لپارا وړاندې شوی وو. دا پیښور های کورٹ دو کسیزه بینچ چیف جسٹس وقار احمد او جسٹس عبدالشکور د پاکستان اٹارنی جنرل انور منصور خان او د خیبر پختونخوا اٹارنی جنرل عبداللطیف یوسفزئی ته امر کړی چې د اگست تر 8 منټې پورې دی عدالت ته خپل ځواب ووایي.
آیا سختدریزی یو ډول فکر یا نظریه ده او که څنګه سختدریزه افکار په ټولنه کې څنګه دودیږي؟ سختدریزی او ټولنیز رسنۍ لا یو بل سره څه تړاو لري؟ دا هرڅه په خبرونه ټولنیز شبکې او سختدریزی کې د هرې جمعې او خالی پر ورځو لمشال رادیو.
د سینټ د بشري حقوقو کمیټې ویلي دی له سعودي عربه د پاکستاني زندانانو د خوشکولو په لړ کې تر اوسه هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د کمیټې مشر مصطفی نواز کوخر پرون په اسلام آباد کې خبریالان ته ویل چې دا خبره ورته د بهرنیو چارو وزارت یو سیکرټر په غونډه کې کړې. د بهرنیو چارو وزارت لوړپوړي چارواکي محمد ندیم په وینا ریاض ورته په بیا بیا باور ورکړی چې د زندانیانو خوشي کولو په برخه کې به اقدام وکړي. احمد الله رپورټ لري.
پرون د زیارت پروس د سینټ د بشري حقوقو قائمه کمیټې غونډه د سینیټر مصطفی نواز کوکر په مشرۍ کې په اسلام آباد کې وشوه چې پکې د سعودي عرب په جیلونو کې قید پاکستانیانو د راخوشي کولو نه متعلق بحث وشو. غونډې ته د مصطفی نواز کوکر وینا وا پاکستان حکومت د سعودي عرب په جیلونو کې قید خپل وګړي د راخوشي کولو لپاره یو تګلاره جوړه کړي. د غونډې وروسته رسنیو سره په خبرو کې د نوموړي وینا وا منگ ٹولو ددی خبر ہر کلے کڑے وہ چد سعودی عربستان پہ جیلوں کی قید پاکستانیان برا خوش کڑے شی خود پاکستان دوبارہ نو چارو وزارت لخوا غونڈ تووے لے شو چ تروسا دی لڑکی ہچ پر مختگ نہ دے شوے او یاد ملک تروسا یو قیدی ہم نہ دیرا خوش کڑے نو دا ڈیر دا افسوس وڑ خبر ادا خو منگ ہی لے لرو چد پاکستان حکومت با یو زلبیا دا معاملا دا سعودی حکومت سرا پہ اعلی کچ راپور تکڑی دے ترسنگ زمون کمیٹی دوبارہ نو چارو او دا بشری حقوق وزارت تویل دی چیو دا سے فنڈز دے قائم کری کم پاکستانیان جرمانه نو ورکولو له وجه د سعودي عرب په جیلونو کې بندیوان دي چې هغه خو واپس راوستي شي. د سینټ د بشري حقوقو قائمه کمیټې تر مخه د سعودي عرب په ریاض ښار کې 144 پاکستانیانو نه علاوه د یاد ملک په بیلابیلو جیلونو کې پسونو پاکستانیان د جرمانې نه ورکولو له وجه قیدیان دي او د ایوې اندازې تر مخه د قیدیانو دراخوشي کولو لپاره د اتنه واخله تر 22 ملیونه پورې ریالونه په کار دي. بلخو اډیشنل خارجه سیکرټر محمد ندیم د کمیټې غونډې ته وویل وزارت یې څو وارې سعودي چارواکو ته د پاکستانیانو دراخوشي کولو ویلي دي او د هغوی لخوا ورته جواب ورکول کېږي چې ډیر زر به پرې کار شروع کړي. د نوموړي په وینا د روان کال په مئی میاشت کې وزیر اعظم عمران خان د خپل سعودي عرب دورې پر مهال په دې معامله د ولی عهد محمد بن سلمان سره یو وار بیا خبرې کړې وې. د روان کال په فروری میاشت کې د سعودي عرب ولی عهد محمد بن سلمان خپل د پاکستان دورې پر مهال د وزیر اعظم عمران خان په خواست د سعودي عرب په جیلونو کې قید د 1200 نه زیات پاکستانیانو د خوشي کولو فیصله کړې وه.
دا مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
ایران پرون په هیواد کې د برتانیې سفیر تر هغې وروسته د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتی چې لندن په جبل الطارق کې د هغه هیواد د تیلو ټانکر نیولو خبر ورکړ. ویل کېږي چې دې کښتۍ شام ته تیل وړل چې د برتانیې په خبره له نړیوالو بندیزونو سرغړونه وه. د امریکایي ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جان بولټن او د برتانیې وزیر اعظم تھریزا مے د تیلو د ټانکر نیولو هرکلی کړی. نوریاس نوری رپورټ لري.
ایران پرون په تهران کې د برتانیا سفیر د هغه څه په خاطر چې په جبل الطارق کې د ایران د تیلو لیږدونکي یوې کښتۍ ضبطول غیر قانوني بللي اعزار کړ. دا خبره د ایران دولتي آژانس ایرنا د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویان عباس موسوي له قوله کړې ده. په دې اړه چې ایراني چارواکو د برتانیا سفیر ته څه ویلي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت هم تایید کړ چې سفیر اعزار شوی خو ویلي دي چې هغه به د جبل الطارق له دغه اقدام څخه د برتانیا پر ملاتړ بیا ټینګار وکړي. مخکې په جبل الطارق کې چارواکو ویلي وو چې د ایران د تیلو لیږدولو یوه کښتۍ د اروپایي ټولنې له بندیزونو څخه د سرغړونو په ترڅ کې چې سوریې ته د تیلو لیږدولو شک پرې کېده نیولې ده. د جبل الطارق اعلی وزیر فابیان پیکاردو په یو بیان کې وویل چې د گریس یو په نوم دغه کښتۍ د سوریې د بانیاس د تیلو تصفیه خانې ته چې د اروپایي اتحادیې په بندیزونو کې شامل ده او متل لیږدول او هغه د برتانیا شاهي سمندري ځواک پرون پنځشنبه ضبط کړه. د هسپانیا د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جوزف بوریل د هسپانیا خبری رسنیو ته ویلي چې دغه کښتۍ د امریکا د متحدو ایالتونو په غوښتنه ونیول شوه. پیکاردو وویل د اروپایي کمیسیون او اروپایي شورا مشران په لیکلي بڼه د لګول شوو بندیزونو په رڼا کې د دغه اقدام له جزئیاتو خبر کړي دي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې هغه ویبسایټ چې د تیلو د کښتیو د حرکت لوری څاري ویلي چې دغه کښتۍ له ایرانه تیل بار کړي وو. که تایید شي چې دا د ایران اومه تیلو چې دغه کښتۍ سوریې ته لیږدول هغه به د امریکا له بندیزونو هم چې د ایران د تیلو پر صادراتو یې لګولي دي سرغړونه وي. د ترلاسه شوو معلوماتو له مخې د گریس یو کښتۍ چې 300,000 ټنه وزن لري د پاناما تر بیرغ لاندې چارې په سنگاپور کې یو شرکت تنظیمولې. د برتانیا د صدر اعظم یو ویان وویل چې د جبل الطارق د چارواکو دغه اقدام ستایي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هنت هم جبل الطارق او هم سمندري ځواک ته مبارکي ورکړې چې پر سوریه د لګول شوو بندیزونو په رڼا کې دغه پریکنده اقدام کړی دی. د روسیې تر څنګ ایران په سوریه کې په روانه نهه کلنه کورنۍ جګړه کې د دې هیواد د ولسمشر بشار الاسد د رژیم کلک ملاتړ کړی دی.
قبایلي سیمې د بدلون پر لور مشال راډیو ونیز خبرونه قبایلی سیمه د بدلون پر لور هر پنج شنبه یا زیارت د غرمه پر یوه نیمه بجه، هر جمعه ماسپخین درې نیمه بجه او هر یک شنبه یا اتوار د سهار پر لس نیمه بجو له احمد شاه اعظمی اوریدای شي. له دې سره په سلام پختونخوا کې د رپورټونو برخه پای ته ورسیده. اوس تاسو کولی شئ چې د خپلو سیمو تازه او مهم خبرونه را سره شریک کړئ. دا غي د شریکولو لپاره مې درته پر فیسبوک باندې پوسټ لیکلی دی، هلته یې راته لیکلی شئ. له دې علاوه ټلیفون هم کولی شئ او په سکایپ هم را سره رابطه کولی شئ. تاسو د ټلیفون شمیرې او د سکایپ پته واورئ. زه ستاسو د تبصرې دا د لولم او په دې کې که خبرونه وو نو در سره شریکوم.
د مشال رادیو ژوندیو خپرونو ته په دې شمیرو زنګ ووهئ:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
هم راته زنګ وهلې شي.
پته مو ده مشال رادیو.
تر څنګ یې د مشال د فیسبوک پاڼې پر میسنجر هم راته لیکلې پیغام پرې خو دې شي.
مشال راډیو ته غواګیاست. شیریار مندوخیل صاحب را تلیکلی دی چې په سیمه کې اګرانی زیاته شوې ده، ورسره بیروزګاری هم زیاته شوې ده. بالکل د دغه اګرانی له وجې په بیلابیلو سیمو کې مظاهرې هم شوې دي، او دغه مظاهرو په اړه باندې مدرته یو رپورټ نن هم نشر کړ. الاګل همکار لیکلی دی چې پرون افغان لوبډلې لوبه وبایلله، حالانکه اکرام علی خیل چې دی هغه ډیره ښه لوبه وکړه. همداسې رحمت شاه هم و چې هغه خو لوبه وکړه. دی وایي اکرام علی خیل تر ټولو کم عمره لوبغاړی شو چې په نړیوال جام کې نیمه سلیزه ووهله. دی وایي نن ګورو چې پاکستان په څه توپیر باندې لوبه ګټي، او آیا نیمه پای لوبې ته لار پیدا کوي او که نه. عبدالصادق خان لیکلی دی چې منظور پښتون ملګری او د غورځنګ کسان یې په جالي مقابلو کې او چاپو کې نیول کېږي. بالکل به صادق خان صاحب په دې باره کې خو موږ درته رپورټ نشر کړل. زموږ مهم خبر هم دا و چې په بنو کې د ډزو پیښه شوې ده. پولیس وایي چې په د غورځنګ کسان ورباندې ډزې کړي دي، خو منظور پښتین دغه تورونه رد کړي دي. لقمان ساپی هم همدا لیکلی دي چې د پی ټی ایم په غړو باندې ظلم روان دی، او کسان وی نیول کیږي گرفتاری. عمر علی لیکلی دي چې اف آر بنو جان خیلو کې یو کس په ډزو باندې اشتل شوی دی چې هغه وی یو کس اشتل دی، هغه مړ شوی دی. ماته نه پوښتنه کړې ده چې څوک اشتل دی، کله اشتل دی، چا ویشت. داسې معلومات کرا سره شریکوي نو پوره راته لیکي. کلیم الله فریادی لیکلی دي چې پرون په کوټه کې یو ځوان ډاکټر مریض ته غلط انجکشن لګولی دی، وایي د هغې له کبله مریض مړ شوی دی. د دې پته به هم ولګېږي چې دا د ځوان ډاکټر غلطي وه که نه بله څه ستونزه پېښه شوې ده. زه ستاسو تبصرې نور هم ګورم، هغې پورې به درته د هارون باچا په غږ باندې سندره نشر کړم.
رایا دیگی نہیں
د هارون بادشاہ سندره مو واورده او دلته راته تفسیری راغلی دی، خو دا تفسیری چې دی دا خبرونه را سره زیاتو کسانو نه دی شریک کړي. البته په ځنو سیمو کې د ګرمۍ ذکر راته کړی دی چې ګرمۍ زور اخیسته دی. مننه، خوشاله اوسئ. او د ځنو کسانو راته لیکلي دي چې په ټیونین باندې په ځنو سیمو کې د مشال راډیو خبر خبرونه نه اوریدل کیږي. موږ به ټیونین موږ ورو خو تاسو ته سی وکړي چې اپلیکیشن انسټال کړي، او دغه اپلیکیشن چې دی په دې کې یو کیسه دا ده چې کلم چې تاسو خکته کړئ ډاونلوډ کړئ خپل موبایل ته، نو تر هغې وروسته باید هر وخت دا اپډیټ کړئ، ځکه چې هر وخت چې اپډیټ نه کړئ نو هغه نوې پراکسیان یو شیان چې موږ پکې لګو پراکسی چې کوم موږ استعمالو او نور بګز وغیرہ چې ورته وایي په اصطلاح کې، هغه کوم موږ لري کو دلته تخنیکی ټیم، نو هغه پکې پاتې کیږي او بیا تاسو ته ستونزه پیښیږي د مطالبو په لیدو او په دغه کې په اوریدو کې. نو تاسو داسې وکړئ، شمس خان صاحب چې اول اپلیکیشن انسټال کړی، او موت خان موت صاحب ته هم دا وایم چې تاسو دا اپلیکیشن اپډیټ کړئ. چې اپډیټ مو کړ نو تر هغې وروسته بیا ما ته ووایه چې څه پېښه شوې ده، آیا راډیو اورېدی شي که نه شي اورېدلی. عمران پښتین راته لیکلي دي چې نن په سویلي پښتونخوا کوټه کې درې ورځنۍ پښتو سیمینار پیلېږي په پښتو اکاډمۍ کوټه کې. سمه ده. فاروق اورکزی لیکلي دي چې په کورما علي شیرزو کې زیاته ګلۍ شوې ده، فصلونه یې تباه کړي دي. او دویم خبر دا دی چې د څارویو ناروغي خپره شوې ده، ډېر څاروي مړه شو. د څه شي ناروغي ده، نوم یې څه شی دی د دې ناروغۍ، پوره تفصیل لیکئ اورکزی صاحب چې کله هم خبرونه راسره شریکوئ. د دې نه علاوه عادل جان وزیر لیکلی دی لبنو څخه چې نن په ونو کې اکسیډنټ شوی دی، وی دوه کسان پکې مړه شوی دی. ضیا الله خان لیکي چې په ننګرهار کې د خپلواکۍ د سلمې کلیزي تیاری روان دي. سمه ده. د اعجاز افق په غږ سندره اورو.
Oh,
مشال رادیو ته غواګیاست سلام پختونخوا خبرونه ده دلته راته بیلابیلو کسانو سلامونه هم راسته ودی دي د ګرمۍ ذکر هم کړه دي ډیره زیاته مننه بالکل د موسم حال به موږ هم در سره شریکو ګرمۍ چې د په بیلابیلو سیمو کې په ملکن کې په د خوست په ځنو سیمو کې او د خیبر پختونخوا په ځنو سیمو کې وی چې زیاته شوې ده مننه لتا سو څخه لتا سو معلوماتو څخه او دلته په تبصرو کې ځینو کسانو ستونزې راسره شریکې کړې دي چې هغه موږ نشو نشرولی خو خبرونه که درسره یې نو هغه راسره شریک کړئ د مشال راډیو ټولې خپرونې چې دي تاسو په www.mashalradio.com اورئ په راډیو باندې هم اورېدلی شئ او په اپلیکیشن چې انسټال کړئ خپلو موبایلونو کې نو پڑے را آسانی باندھے اور دیشے اور ہر جائے اور دیشے او ډیر انټرنیټ هم نه مصرفوي، په دې باندې هم غور وکړئ. داسې طریقې سره مو درته دا اپلیکیشن جوړ کړی دی چې ډیر کم انټرنیټ مصرفوي په اورېدو کې، او ویډیوګانې هم چې تاسو ګورئ چې ستاسو انټرنیټ کمزورې هم وي، ویډیوګانې به درته در نشرئ. د ویډیو کوالټي به لږه ورسره خرابیږي چې ستاسو انټرنیټ درته در بچت کې خرچ نشي، خو انټرنیټ به مو کم مصرف، یعنی خرچه به در باندې زیاته نه راځي. د ناهید په غږ باندې سندره اورو. مشال رادیو ته غواګیاست، او دلته راته دلاور خان کاکړ لیکلی دی چې په سویلی پښتونخوا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ملګري استادان وی بلوچ میستو سیمو ته ترانسفر کیږي، وی دا عمل د زده کړې د شوبې له قانون سره په ټکر کې دی، ځکه چې د ښوونکي تبادله په ولسوالۍ کې دننه کېدی شي بل ولسوالۍ ته بدلول له قانون سرغړونه ده. کاکړ صاحب که په دې باره کې لږ نور تفصیل را سره راکړی را شریک کړی، راته ولیکئ چې کم کم استادانې بدل کړي دي، چرته بدل کړي دي او دا تبادلې کله شوي دي. موږ به ډېر زیات منندوی یو او بیا به موږ در سره رابطې هم وکړو، په دې اړه باندې به د رپورټ جوړولو کوشش هم وکړو. بل دغه تبادلې او تقرریانې چې دي دا خو په دې دغو کې په سیمو کې یو معمول او یو عادي عملي، اکثر استادان له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته انتقالیږي. د اوړي تر رخصتیانو مخکې به اکثر زموږ استادان تبادله به وشوه، چې اوړي رخصتیان به خلاصې شوې، چوټیانې به خلاصې شوې، هغه به بیا نورو سکولونو ته تللي و، زموږ سکولونو ته به نوي کسان راغلل. نو لږ معلومات راته راکړئ دغه تور چې پورې کېږي، چې دا د پښتون ژغورنې غورځنګ سره د ملتیا په تور له کبله دا ترانسفرونه کېږي، که د دغې په باره کې څه ثبوت وي، معلومات وي، کله شوي دي، څوک شوي دي، آیا واقعي له قانون سرغړونه شوې ده، دا که راسره شریک کړئ نو ډېر زیات به منندوی یو، خوشحاله به شو. د دې نه علاوه ځینو کسانو راته د ستونزو په باره کې لیکلي دي، نو ستونزې خو دغه خپرونه کې موږ نه نشرو، یوازې خبرونه نشرو. زنو د کرکټ په باره کې تبصرې را لګلې دي، تبصرې هم را لګي، دغه را لګي، خبرونه را لګي، او زنو اټکلونه کړي دي چې پلانکای کدا سي لوبو کې نو هغه سي بکی کې، ځنې وي چې پاکستان بنگلاديش ته خلاف لوبه کوي، لومړی بیټنګ کوي او څلور سوه هدف ورکړي نو، او بنگلاديش په څلور اتیا منډو اوټ کړي نو بیا به ویلې پاکستان وکولی شي چې نیمه پای لوبې ته وځي. ماته داسې ښکاري حمیدالله عمران خیل هلمندی صاحب چې پاکستان لکه چې پاتې شو دا ځل د نیمه پای لوبې څخه. د شوکت محمود په غږ سندره درته نشرو. سلام پښتونخوا به پای ته ورسیږي، په بله ګړه کې به بیا در سره یو.
خپل